پاپنسن کی د سحر او بجے سوې. السلام علیکم او سحر مو په خیر. د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شیبه پیل سوې. په پیل کې د ازادي رادیو لمړی نیم ساعته سهارنۍ خبری مجله وړاندې کیږي. نن جمعه ده، د وږي اسمبلی 15مه د سپتمبر میاشتې 18مه. د سر راپور موده ده چې لویه څارنوالي ننګرهار ته یو هیئت لیږي چې د ملکیانو مرګ ژوبله وڅېړي. افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له طالبانو سره د نورو خبرو لپاره قطر ته ستون شو. په میدان وردګ ولایت کې په پوځي عملیاتو کې 22 وسلوال طالبان وژل سوي. په پاکستان کې درې نارینه په ناموسي قتل کې د لاس درلودلو په جرم په عمري بند محکوم شول. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له طالبانو سره د نورو خبرو لپاره قطر ته ستون شو. د فرانسې خبری اژانس په حواله د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویان د پنجشنبې په ورځ وویل خلیلزاد د خبرو د دوام لپاره دوحې ته ستون سوی دی. په قطر کې د امریکایي هیئت او طالبانو ترمنځ د مذاکرو نهم پړاو د دې اونۍ په لومړیو کې پای ته ورسېد. زلمی خلیلزاد تر دغو مذاکرو وروسته کابل ته ستون سو او د سولې د لومړۍ موافقې په اړه یې د حکومت له مشرانو سره خبرې وکړې. د میدان وردګ ولایت امنیه قمندانۍ وایي چې پرون د دې ولایت په نرخ ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو په پوځي عملیاتو کې 22 وسلوال طالبان وژل سوي. د میدان وردګ د امنیه قمندانۍ ویان حکمت الله دراني تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې په وژل سوو کې د طالبانو ځینې مهم کسان هم شامل دي.
د حسن په نامه یو د رسېقې قمندان و هغه وژل شوی او همدارنګه ملاقایم هم وژل شوی. همدارنګه په دې عملیاتو کې د وسلوال مخالفینو 22 کسان وژل شوي او لس تنه هم ټپیان دي.
د درانی په وینا ملا قیوم تازه د ملا امین الله له وژل کېدو وروسته د نرخ لپاره د طالبانو ولسواله ټاکل سوی و. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د بخښنې نړیوالې ادارې یا امنیسټي انټرنیشنل د افغانستان په غور ولایت کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د سیمه ییز مشر وژنه جنګي جنایت وباله. د امنیسټي انټرنیشنل د جنوبي آسیا کمپاینری سمیرا حمیدی وویل راپورونه ښیي چې په غور ولایت کې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون سرپرست عبدالسمد امیری د طالبانو لخوا لومړی برمته سوی او بیا وژل سوی. د بخښنې نړیوالې ادارې په اعلامیه کې د امیری وژل کېدو ته په اشاره ویل سوي چې دا بېرحمانه وژنه یو جنګي جنایت دی. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم پرون په غور کې د خپل سیمه ایز مشر پر وژل کېدو ژور اندېښنه ښکاره کړه. د دې کمیسیون ویان شکرالله مشکور ازادي راډیو ته وویل
واقعا د بشري حقونو خپلواک کمیسیون خپل ژور اندېښنه څرګندوي او د شهید فامیل او د هغوی کورنۍ او دوستانو ته تسلیت وړاندې کوي.
وسلوالو طالبانو د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د غور سرپرست رئیس عبدالسمد امیری هغه وخت وتښتاوه چې له کابله بیرته غور ته روان و. د نوموړي مړی له تښتول کېدو دوه ورځې وروسته پرون وموندل سو. د قطر د فوټبال ملي لوبډلې تیره شپه د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې ته په شپږو ګولونو ماتې ورکړه. دغه مسابقه د 2022 میلادي کال نړیوال جام او په 2023 میلادي کال کې د آسیایي ملتونو کپ ته د غوروي د سیالیو په لړ کې د قطر په پلازمینه دوحه کې وسوه. ټاکل سوی چې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله به بله مسابقه کې له بنګلادیش سره مخامخ سي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې نامتو لوبغاړی راشد خان په ټیسټ لوبو کې د نړۍ د تر ټولو کم عمره کیپټن په توګه خپل نوم ثبت کړ. د افغانستان او بنګلادیش لومړنی ټیسټ لوبه پرون د بنګلادیش په چیټاګام کې پیل شوه. د افغانستان د لوبډلې کیپټاني راشد خان کوي. د نړیوال جام سیالیو وروسته چې راشد خان د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې کیپټان ټاکل سوی د ده په کیپټاني د افغانستان د ملي ټیم لومړنۍ مسابقه ده. پرون د لوبې پچا افغانستان وګټله او غوره وبلله چې لومړی په خپله بیټنګ وکړي. د لومړۍ ورځې تر پایه افغانستان په داسل کې چې 15 لوبغاړي سوځېدلي وو 201 منډې وکړې. رحمت شاه سلیزه پوره کړه. اصغر ستانکزي هم 80 منډې وکړې او 9 سوځېدلی. بلخو د آسیا کپ په سیالیو کې د افغانستان د کرکټ 19 کلونو ټیم د پاکستان د 19 کلونو لوبډلې ته په 15 منډو ماتې ورکړه. په پاکستان کې درې نارینه په ناموسي قتل کې د لاس لرلو په جرم په عمري بند محکوم سول. دغه درې تنه په 2012 میلادي کال کې د خیبر پښتونخوا په کوهستان سیمه کې د دریو ښځو په وژلو محکوم سوي. د هغوی د وژلو فتوا وروسته له دې د سیمې یوه ملا ورکړه چې یوه ویډیو یې خپره سوه. په ویډیو کې څلور نجونې لیدل کېږي چې سندرې وایي او د دو هلکانو اتڼ ته چکچکې کوي. دې پیښې د بشري حقونو د مؤسسو او ملاتړ کوونکو پام ځان ته واړوه. د کوهستان د سیمې د پولیسو مشر عطاولاد فرانسې خبري اجان سپرون ویل د وی وجل سوي شزي ورور عمر خان سایر خان او د دو وجل سو شوزو پلار صابر خان هغه کسان دي چې عمری قید سزا ورکول سوي ده. محکمه 15 نور کسانو ته برات ورکړ. د ایران د غشي او لیندۍ یا تیرو کمان د سیالیو یو اتل هڅه کوي چې په اروپا کې پناه واخلي. پوریان جلالی پور دویم ایرانی ورزشکار دی چې په وروستیو اونیو کې له خپل هیواد څخه د باندې پناه وړي. جلالی پور په هالند کې د مایوبانو د غشي او لیندۍ د مسابقې له بشپړولو وروسته په دغه هیواد کې پاتې سو. مسابقې د جون له درېیمې تر نهمې پورې د هالند په دینبوش ښار کې وسوې. د امریکا متحده ایالاتونو د رومانیا د سوسیال ډیموکرات ګوند پر پخوانی بندي مشر لیفیو دراګنیا او د نوموړي د کورنۍ پر نږدې غړیو د سفر بندیز بلاګاوه. امریکا وایي چې د رومانیا د سوسیالیست ډیموکرات ګوند پخوانی مشر او کورنۍ یې په زیات فساد کې ښکیل دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پنجشنبې په ورځ وویل دراګنیا او دوه اولادونه یې والنتین او ماریا امریکا ته د تګ اجازه نه لري. تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. اوری چې لوی څرنولي ننګرهار ته یو حیات لیږي چې د ملکیانو مرګ ژوبله وڅېړي.
دې ته ورته غمیسي په خو هم خوګیانه یو د پکتیا په ظلمت او لوګر کې تکرار شوي.
د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د یو کارکونکي مړی پرون په افغانستان کې وموندل سو.
واکن د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون خپل ژوره اندېښنه څرګندوي او د شهید فامیل او د هغوی کورنۍ او دوستانو ته تسلیت وړاندې کوي.
حکومت وای د امریکا او طالبان ترمنځ پر کېدونکې موافقه اندېښنې له امریکایي چارواکو سره شریکې سوي دي. په بهرني موضوعاتو کې وري چې فرانسې له ایران غوښتنه وکړه داسې کار دې نه کوي چې د اټومي موافقې سرغړونه ګڼل کیږي. په دې خبري مجله کې نور مسایل هم څېړو. د خبرونې د سر موضوع راخلو. د افغانستان لویه څارنوالي وایي چې ډېر ژر به یو هیات ننګرهار ته واستوي چې په دې ولایت کې د ملکیانو د وژل کېدو په اړه څېړنې وکړي. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي د چهارشنبې په شپه د 02 قطعې د ځواکونو په عملیاتو کې په جلال آباد ښار کې د یوې کورنۍ څلور غړي وژل سوي دي. له دې پیښو وروسته د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني د ملي امنیت د عمومي رئیس معصوم ستانکزي استعفا منظور کړه او لوی څارنوالۍ ته امر وکړ چې د دې پیښې په اړه فوري تحقیقات وکړي. نور له اسمت څاروان نه
وروسته لدی چې ولسمشر غنی لوی څارنوال ته امر وکړ چې په جلال آباد کې د ملکیانو د وشل کېدو د څرنګوالي د معلومولو لپاره څېړنې وکړي، لوی څارنوالۍ یو پلاوی د دې موضوع د څېړلو لپاره وګماره. د لوی څارنوالۍ ویندوی جمشید رسولي تیره شپه آزادي راډیو ته وویل د پلاوی د تحقیقاتو نتیجه به له ولس سره شریک شي.
لوی څارنوالۍ دولت جمهوریت
افغانستان د اسلامي جمهوریت لوی څارنوالۍ د څارنوالۍ له کارکونکو یو پلاوی ګمارلی چې د پیښې د څارنګوالي په اړه تحقیق وکړي. ټاکل شوی ده چې پلاوی ژر ننګرهار ته لاړ شي او دا پیښه له نږدې وڅېړي او له څېړنو وروسته د خپلو موندنو نتیجې شریکې کړي. ولسمشر محمد اشرف غنی په ننګرهار کې د ملکی وګړو له وژل کېدو وروسته د ملي امنیت عمومي رئیس محمد معصوم ستانکزي استعفا منظور کړه. ولسمشر پرون مازیګر په آر کې وی امنیتي غونډې ته وویل د ملکیانو مرجوبلې ورته د منلو نه دي او د جلال آباد پیښه باید په جدي ډول تعقیب شي.
د جلال آباد په پیښه کې د داعش پر ضد د عملیاتو په نوم د وی کورنۍ څو ځوانان په بیرحمه وژل شوي. دې ته ورته غمیزې پخوا هم خوګیانه یو د پکتیا په ظلمت او لوګر کې تکرار شوي دي. مسؤولین د دغسې غمیزو په مخنیوي کې پاتې راغلل. اڅوشي به وړاندې ما په ډېر خواشنۍ سره د افغانستان د ملي امنیت د پخواني رئیس جناب ستانکزي صاحب استعفا منظور کړه.
د ننګرهار ولایت چارواکو ویلي چې د چهارشنبې په شپه په جلال آباد کې د یوې کورنۍ څلور غړي د ملي امنیت د 02 قطعې د ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوي دي. پرون د دې شهر لسکونو اوسیدونکو د قربانیانو جنازې د ننګرهار د والی دفتر ته راوړې او د دې پیښې د عاملانو د محاکمه کېدو غوښتونکي شول. په جلال آباد کې د څلور ورونو د وژل کېدو پیښه په ټولنیزو رسنیو کې هم په پراخه پیمانه منعکسه شوه او د ډیرو خلکو غوسه یې وپاروله. د فیسبوک ځینو کارونکو د وژل شویو ځوانانو هغه عکسونه هم خپاره کړل چې پخوا یې له امنیتي ځواکونو سره اخیستي وو. د افغانستان د ملي امنیت ریاست تر اوسه پورې په ننګرهار کې د 02 قطعی د عملیاتو په اړه څه نه دي ویلي.
موردل چې لوی څرنوالی وایي چې ډیر ژر به ننګرهار ولایت یو هیئت واستوي چې په دې ولایت کې د ملکیانو د وژل کېدو په اړه څېړنې وکړي. د افغانستان په نورو برخو کې هم وژنې، ناامني او جګړې روانې دي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د طالبانو لخوا د دغه کمیسیون د غور د څانګې د سرپرست رئیس وژل کېدل غندي. د دې کمیسیون ویان شکر الله مشکور اجمل تورمن ته په مرکه کې ویل چې دغه بې پرې بنسټ دی او کارکوونکي باید په نشه نه سي.
پدې خوښنه سره چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د غور د ولایتي دفتر سرپرست عبدالسلامد امیری چې دوره د مخکې په میدان وردګو کې د جنریټ په ساحه کې نیول شوی و، نن یې جسد پیدا شو. ډېر د خوښنه زیاده چې د بشري حقوقو مدافعانو په وړاندې دغه برخورد کیږي. د نوموړي جسد نن د هغوی فامیل ته وسپارل شو او د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په دې اړه خپل ژور خوښنی څرګندوي او د بشري حقوقو د فامیل ته خپل تسلیت وړاندې کوي.
بله، مشکور صاحب، د نوموړي په ورشل کېدلو سره آیا فکر نه کوئ دا یو ګواښ دی د بشر د حقوقو په وړاندې؟
بله، د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون یو مستقل او خپلواک او بې طرفه ناظر ارګان دی چې د بشري حقوقو په وضعیت باندې څار کوي. دا د اندېښنې وړ خبره ده چې د بشري حقوقو یو کارمند چې هغه د بشري حقوقو د تعمیم او د ترویج لپاره په ټولنه کې کار کوي، دا په دغه ساتنمش باندې مبتلا کیږي. واقعاً د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون خپل ژوره اندېښنه څرګندوي او د شهید فامیل او د هغوی کورنۍ او دوستانو ته تسلیت وړاندې کوي.
یعنی څه کول پکار دي چې ورته پیښونه مخنیوي وشي؟ څه باید وشي؟
د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په دواړو خواو باندې غږ کوي چې په حکومت باندې او په مخالفینو باندې غږ کوي چې د بشري حقوقو کارمندان بې طرفه دي، بې دفاع دي او دوی صرف د بشري حقوقو د دفاع په خاطر باندې کار کوي. د دوی نیول او د دوی ټارګټول او د دوی وژل او په شهادت رسول دا واقعي تخنیک خبره ده او دا نه یوازې د افغانستان د بشري حقوقو بلکې د افغانستان ولس او نړیوال ټولنې ته د فکر کوم دا به زغم نه وي.
د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ویان شکر الله مشکور چې پرونی له ازادي رادیو سره خبرې کړې وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون ولایتونو ته د انتخاباتي حساس موادو د لیش د امنیت په اړه اندیښنه څرګندوي. دغه کمیسیون مرستیال ویان ازادي رادیو ته ویلي چې دغه اندیښنه څو واري له امنیتي بنسټونو سره شریکې کړې دي. واصل وصال پر دې موضوع راپور لري.
ولایتونو ته د حساسو انتخاباتي موادو د لیک د امنیت د ټاکنو د خپلواک کمیسیون اندېښنې راپرولې. دا اندېښنې دغه موادو ته د سیمایزو زورواکو او د دولت د وسلوالو مخالفینو د لاسرسي لار خدي. په دې موادو کې بایومټریک دستګاوې، د رای ورکونې پاڼې، د رای ورکونکو نوملړ او د رایو صندوقونه شامل دي. دغه کمیسیون مرستیال ویان میرزا محمد اخپرست ازادي رادیو ته ویل چې د حساسو موادو د لیک د امنیت په اړه خپل اندېښنې سو وړل امنیتي بنسټونو سره شریک کړي دي.
نیګرانی پیلندر انتقالات وضعیت ډیر حساس دی. کوم مواد مو چې د ولایتي دفترونو مرکزونو ته لیږلي دي له امنیتي پلوه ورته پاندېښنه کیو. دغه اندېښنې د هغو کسانو له امله دي چې اعلامیې خبرې کړي او یا د سیمه ییزو زورواکو هغو کسانو له امله دي چې غواړي دغه بهیر له ننګونو سره مخ کړي.
صدمه رسوندن به پروسه ملي تر مشخص است.
دغه موادو د لیک بهیر ولایتونو ته پیل شوی دی. په ورته وخت کې یو شمېر ګوندونه او سارونکو بنسټونو خبرداري ورکوي چې که دغه مواد په ولایتي دفترونو کې خوندې نه وي، نو پراخ انتخاباتي درغلیو ته بلار هوار شي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا ویانده سمیره رساوي اوس مهال په دې اړه هیڅ ډول تضمین نه لیدل کیږي.
در مورد حفاظت و مسئولیت این دست
دا چې دغه مواد په ولایتي دفترونو کې د کومو کسانو لخوا ساتل کیږي، څومره خوندي او څنګه لیږدول کیږي، ورته اندېښمن یو. موږ ویره لرو چې دا د تیر په څیر یو ځل بیا د پراخو درغلیو شاهدان ولوسو. د سیمه ییزو زورواکو مداخلې بله موضوع ده چې موږ ورته په اندېښنه کې یو. د دغه بهیر خوندیتوب موږ ته هم مهم دی. دوی باید ځواب ورکوونکي وي.
مواد حساسی که انتقال داده میشه به ولایت ها توسط چه کسانی حفاظت میشه؟
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پریړه زموږ اړیکو ته ځواب ورنکړ. دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له دې وړاندې ویلي دي چې 2000 امنیتي ځواکونه د دغه بهیر د امنیت د ټینګښت لپاره ګمارل دي، خو اوس باور نه دادي چې که د دغو حساسو موادو امنیت ته سمه پاملرنه ونه شي نو د ټاکنو شفافیت به تر پوښتنې لاندې راولي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
تاسې ازادي راډیو ته غوږ یست. اوس به احمد شیبر راته ووایي چې د نړۍ په معتبرو خپرونو او ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
د لویدیځ یو شمېر چاپي خپرونو په کابل کې د پنجشنبې د ورځې د برید په اړه لیکنې خپرې کړې دي. په دې ځان وژونکې حمله کې د یوه امریکایي او یوه رومانیایي عسکر سربیره لس تنه وژل شوي او تر څلوېښت ډېر ټپیان شوي دي. واشنګټن پوسټ ورځپاڼه د دې موټر بم چاودنې په اړه لیکي، د کابل یوه ډېره خوندي سیمه د دې خونړي برید شاهده وه. ورسپانې د ولسمشر اشرف غنی د انتخاباتي ټیم د مرستیال امرالله صالح خبرې راخیستې دي چې تر برید وروسته یې وویل اوسنۍ هڅې د سولې نه دي، دا یوه توطیه او دسیسه ده. ورسپانې د سیاسي چارو د کتونکي هارون میر خبرې هم راخیستې دي چې وایي د افغانستان ګڼ خلک اندېښمن دي چې شاید د امریکا او طالبانو له توافق وروسته پراخ اوربند پلی نه شي. د ښاغلي میر په وینا کې چرته پر افغان ځواکونو بریدونه ادامه پیدا کړي، په افغانستان کې به د امریکا ماموریت چې د افغان ځواکونو ملاتړ کوي زیانمن شي. د کابل د پنجشنبې د برید په اړه د بریتانیا ګارډین ورځپاڼه لیکي د سولې د خبرو سربیره طالبانو د امریکا سفارت ته نږدې د حملې مسؤلیت منلی دی. ګارډین لیکي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې د پرمختګ سربیره په افغانستان کې د شخړو د کمی هیڅ راز نقشې نه لیدل کیږي. وړاندې راغلی دی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له طالبانو سره د سولې د توافق د مسودې خبر ورکړی، خو ولسمشر اشرف غنی د دې موافقې په برخه کې د امریکا له متحده ایالاتونو څخه د وضاحت غوښتنه کړې ده. دیفنس پوسټ هم په کابل کې د وروستي موټر بم چاودنې او له لویه سره د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه لیکنه خپره کړې ده. دا ورځپاڼه لیکي دغه امریکایي سرتیری له وژلو سره چې د کابل په ششترک کې ووژل شو سږ کال په افغانستان کې د وژل شویو امریکایي پوځیانو شمیر 1400 ته ورسید. وړاندې راغلی دي چې رومانیا چې د اوس لپاره په افغانستان کې تر اوسه ډېر سرتیری لري د کابل په وروستۍ حمله کې یو عسکر له لاسه ورکړی دی. تر دې مخکې د دوشنبې په شپه د کابل پر ګرین ویلج کمپ د تراکتور بم په چاودنه کې هم یو رومانیایي سرتیری وژل شوی و. دیفنس پوسټ ورځپاڼه د خبرې کړې مقالې په اخیره کې لیکي چې د افغانستان د اتلس کلنې جګړې د پای ته رسېدو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د سولې د هڅو سربیره چې له طالبانو سره یو توافق ته ورسېږي په افغانستان کې په وروستیو څو اونیو کې خونړۍ پیښې زیاتې شوې دي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له طالبانو سره د نورو خبرو لپاره قطر ته ستون سو. د فرانسې خبری اژانس په حواله د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویان پرون ویل چې خلیلزاد د خبرو د دوام لپاره دوحې ته ستون سوی دی. ښاغلی خلیلزاد تیره دوشنبه ازادي راډیو ته ویلي وو چې امریکا او طالبانو په اصولو کې پر څلورو ټکو موافقه کړې ده. بلخوا حکومت وایي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ پر کېدونکې موافقه اندېښنې له امریکایي چارواکو سره شریکی کړی دی. د ولسمشر مطبوعاتي صلاحکار وحید عمر پرون په کابل کې رسنوي ته ویل چې د امریکا او طالبانو ترمنځ کېدونکې موافقه کې ځینې ټکي د بحث وړ دي. خاطر پردې ساو په اړه نور تفصیل.
په داسې حال کې چې د افغان سولې په اړه د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد په قطر کې له طالبانو سره د نهم پړاو خبرو تر پای ته رسیدو وروسته د تېرې دوشنبې په ورځ د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې د متن یوه کاپي ولسمشر غنی او عبدالعبدالله ته وښودله. له ځنډ وروسته افغان حکومت دې توافقنامې په اړه جدي اندېښنه څرګنده کړه او له امریکا څخه یې د وضاحت غوښتنه وکړه. اوس د افغان ولسمشر د ستراتیژیکو اړیکو ارشد صلاحکار وحید عمر د پنجشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دغه اندېښنې د امریکایي چارواکو سره شریک شوي دي.
نگرانی ها بی نهایت زیاد است، نه تنها اندېښنې به حد زیات دي، نه یوازې دا چې د حکومت په منځ کې بلکې د خلکو په منځ کې هم د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې په اړه اندېښنې شته. د افغانستان خلک د عجولانه پریکړو په اړه پوره تجربه لري او موږ د افغانستان د خلکو په استازیتوب هغه اندېښنې چې په دې هوکړه نامې کې دي د امریکا له حکومت سره شریکې کړې دي.
ښاغلی عمر وی د توافقنامې په اړه اندېښنې د افغانانو وي او دي افغان حکومت د دوی په استازیتوب د دې توافقنامې په اړه له امریکا هیواد څخه د وضاحت غوښتنه وکړه. وحید عمر همدار از د امریکا او طالبانو ترمنځ توافقنامې ته په اشاره سره وویل افغانان نه غواړي چې د یوې عجولانه توافقنامې په ترڅ کې سوله تامین شي، بلکې داسې سوله غواړي چې ټولو ارزښتونو ته پکې درناوی وشي. هغه د خپلو خبرو په یو برخه کې وویل چې افغان حکومت د راتلونکي رئیس جمهوري ټاکلو لپاره جدي اراده لري.
پالیسي دولت واضح است، انتخابات حتمی است.
د حکومت پالیسي دا ده چې ټاکنې به کیږي او په خپل وخت به دغه ټاکنې خامخا کیږي. موږ له سیاسي ګوندونو، مدني ټولنو او له ټولو افغانانو غواړو چې د دې ملي پروسې د خطر سره کېدو لپاره له حکومت سره جدي همکاري وکړي.
اوس پوښتنه ده چې د افغان حکومت دغه جدي اندېښنې په داسې حساسو شرایطو کې څه معنا درلودلی شي. د سیاسي چارو شنونکي جاوید کوهستاني د پنځمې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې اوسنی حکومت چارواکي د خپل قدرت د ساتلو لپاره غواړي دغه فرصت ترلاسه ورکړي.
ما فکر میکنم یکی از پیامدهای احتمالی
زما په باور چې د راتلونکو ټاکنو نیټه به شاته وغورځيږي او د طالبانو د مشارکت لپاره به یو موقته اداره رامنځته شي. نو حکومتي مشران د دې لپاره چې خپل قدرت ترلاسه ورنکړي او د قضیې له اصلي صحنې څخه ونوځي دغه ډول شدید غبرګون ښيي.
افغان حکومت په داسې حال کې د امریکا او طالبانو ترمنځ پر کېدونکې هوکړې اندېښنه ښودلې چې امریکایي ورځپاڼې ټایمز مجلې په خپل ځانګړي راپور کې ویلي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو خپل د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې توافقنامې لاسلیک ته چندان لیوال نه دی. مجلې لیکلي دغه توافقنامه په افغانستان کې له القاعده سره د تروریزم ضد امریکایي ځواکونو د مبارزې دوام، په کابل کې د بهرنیو ملاتړ د برخمن حکومت بقا او حتی په دغه هیواد کې د جنگ خاتمه نشي تضمینولی. هغه څه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دفتر د پمپیو خبرې بیرته اصلاح کړې او ویل چې د ښاغلي پمپیو د خبرو هدف دا و چې هر کله د امریکا جمهور رئیس او ټولو احزابو په امریکا کې د امریکا او طالبانو ترمنځ پر کیدونکو حکم سلا وکړه، له هغه وروسته به امضا کړي. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
اوس هم یوه سیمه ییزه مسله تعقیبوو. فرانسې له ایران څخه غوښتي داسې اقدام ونه کړي چې د اټومي موافقې سرغړونه وي. د ایران ولسمشر ویلي چې د یورانیمو غني کېده چټکوي. په دې اړه نور جزئیات له عصمت څاروان نه اوري.
فرانسې له ایران څخه وغوښتل چې له هر هغه اقدام ډډه وکړي چې د 2015 میلادي کال د اټومي موافقې د ژمنو خلاف وي. فرانسې پرون پنجشنبه له ایران څخه دا غوښتنه وروسته له دې وکړه چې تهران وویل د یورانیمو د غني کولو د چټکتیا لپاره به سنتریفیوژونو ته انکشاف ورکړي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت ویندوی اګنس فون دورمول خبریالانو ته وویل ایران باید له هر هغه اقدام ځان وساتي چې د ژمنو خلافی وي او د کړکیچ د کمولو لپاره د هلو ځلو خنډ کېدای شي. د زیاته کړه پاریس په لخپلو شریکانو او د ملګرو ملتو د اټومي انرژي له مؤسسې سره یو ځای د ایران اعلان وسیړي. له دې سره په یو وخت د اروپایي اتحادیې یوه چارواکي د ایران اقدام د 2015 د اټومي موافقې خلاف وباله او ایران ته په دې خبرداری ورکړ چې دا ډول اقدامات اټومي موافقه اغیزمنولی شي. د اروپایي کمیسون ویندوی کارلوس رویز په بروکسل کې وی خبری غونډې ته وویل د اټومي موافقې د تطبیق په لړ کې له ایران پکلک غواړي چې دا ډول ګامونه وانخلي او له نورو اقداماتو چې اټومي موافقې ته زیان اړوي ډډه وکړي. په همدې حال کې د روسیې یو جګپوړي ډیپلوماټ ویلي چې د ایران او د پنځو نورو هیوادونو چې له ایران سره یې اټومي موافقه لاسلیک کړې ده د بهرنیو چارو وزیران به د اټومي موافقې د تطبیق په اړه په نیویارک کې سلا مشوره وکړي. د ایران ولسمشر حسن روحانی د چهارشنبه په ورځ ناوخته اعلان وکړ چې د اټومي موافقې د ژمنو د کمولو په لړ کې دریم ګام اخلي. د چې د ایران د درې ګونو قواو د مشانو ګډې غونډې ته وینا کوله، د ایران د اتمی انرژي ادارې ته امر وکړ چې په دې پړاو کې د ایران د اتمی پروګرام د څیړنې او پراختیا محدودیتونه پای ته ورسوي. فرانسې چې د ایران د اتمی موافقې یو لوری دی، په وروستیو ورځو کې هڅه کړې چې ایران ته د 15 میلیارد ډالرو کریډیټ ورکړي، خو د فرانسې دا وړاندیز هغه مهال عملي کېدای شي چې امریکا ورسره موافقه وکړي او د ایران د تیلو صادراتو ته اجازه ورکړي.
تاسو ازادي رادیو ته غواړئ دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازی زلمی خلیلزاد له طالبانو سره د نورو مذاکرو لپاره قطر ته ستون شوی دی. د میدان وردګ ولایت امنیه قومندانۍ وایي چې د دې ولایت په نرخ ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو په پوځي عملیاتو کې 22 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان په غور ولایت کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د سیمه ییز مشر وژنه جنګي جنایت وباله. د قطر د فوټبال ملي لوبډلې تیره شپه د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې ته په شپږ ګولونو ماتې ورکړه. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې نامتو لوبغاړی راشد خان په ټیسټ لوبو کې د نړۍ د تر ټولو کم عمره کیپټان په توګه خپل نوم ثبت کړ. په پاکستان کې درې نارینه په ناموسي قتل کې د لاس درلودلو په جرم په عمري بند محکوم شول. د ایران د غشي او لیندۍ یا تیرو کمان د سیالیو یو اتل هڅه کوي چې په اروپا کې پناه واخلي. او د امریکا متحده ایالاتونو د رومانیا د سوسیال ډیموکرات ګوند پر پخوانی بندي مشر لیپیو دراګنیا او د نوموړي د کورنۍ پر نږدې غړیو د سفر بندیز بلګاوه. اوریدونکو سمیسون هم راسته ولیدی. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکي حکومت په ننګرهار کې د څلور وژل سو کسانو د مسلې تر تحقیق وروسته مجرمانو ته سزا ورکړي. ګل زمان کملزی له کونړ لیکي موږ په افغانستان کې د عام وګړو وژنه په کلکو ټکو غندو. عبدالواحد مدقیق له لوګره خلیلزاد چې ویلي طالبانو سره په اصولو کې موافقت رسېدلی باید مهمې برخې له افغان ولس سره شریکې سي. جعفری لیکي چې د قطر د خبرو افغانانو ته کوم خوشحالي رانه وستله، تشویش او مرګ ژوبله زیاته سوه. وسیو الله عبدالرحیم زی د لغمان لیکلی د پوهنې وزارت څخه غوړو چې تیر کال خو شاګردانو به کتابونه تیر کړه ساش کال دی کتابونه ورکړي. او عزیز رحمان امینی له کندهار نه لیکلی ترنګ چې پراتونکو ونی کې په ځینو ولایتونو کې شونځي پیلېږي، د شونکو او شاګردانو څخه هیله کوي چې پر خپل وخت مکتب ته حاضر سي چې وخت ضایع نه سي. تاسو د ازادي رادیو سهارنی خبری مجله اوري چې تر اونیم بجو دوام کوي.
د ژوند رنگونه
فیض الله
د کوم ځای؟
او بند ولسوالی غزنی ولایت.
څه کار کوي؟
معلمي لرم.
دغه خلک سر ټکی له د معلمانو او دغه شاګردان ته څه سبق نه وای ولې څه سبق نه ورته وایس؟
ولا خو د کوم شی سم ته را کوي، کوم امتیاز دولت را کوي، هغه کفایت نه کوي. مو وای د باندې یو لزه یو سات کار وسره کوي ولا ځل ته درس وکړو. ریښتیا به شکایت لري د څو خوند نه وینو.
غزنی کې په ډیرو ولسوالیو کې په ډیرو سیمو کې مکاتب نشته، دا مشکلات نشته کنه؟
مشکلات شته، بالکل دا مشکلات شته. په ډیرو سیمو کې مکاتب نشته، سیستم هغه په نشت حساب دی.
د تاسو مکتب کې انجینر الکان ګرځي کوي؟
خلقو په افکارو باندې کار وسی کنه. د تعلیم د خلکو تعلیم کچل ول سی خلک دی ته ماده سی کنه. دغه دی لپاره باید بعضی پروګرامونه جوړ سی کنه. سی او دغه ستونزې دي تر څو په دې دغه مشکلات نه فکر نه کوم چې
دغه افکار به څوک جوړي، څه ډول به جوړي
افکار؟ په تراپو کې زوایم سی د ملاله منبر یا د سټیج دا خبره وسی ځکه هغه خلک حکیمان دي
استاد دغه ته کوم معلمی کوي تاسو په شو کې کوي کې یوازې د پیسې مې سي د فرق کوي
نه شو کوم د معلمی کې مې شو کوم د خو ځوان سي د خیر کې زه په شو کوم باز یو صاحب دي پیسې دي پاره کې معلمان په دې ټولنه کې ډیر مظلوم خلک دي کانه دولت هیڅ توجه نه ست کانه نو ک دولت دې ته یو څه توجه وکي او په دغه باندې کار وکي زه فکر کوم چې دا به ډیر تاثیرات ولري یو پد یو صاحب وای وای پلان زوی معلم د کانو 15000 روپیه معاش لري ترغه خدای سیالته یو موچګیره ته یو څوک کې ته دی یا وای دوم دی دغه تاثیرات هم د سپد خلک تعلیم ته ځلانه نسی تعلیم نه کوي
شاګردان وای کنه وای
نه شاګردان خو نه وامه ځکه اوس خو دغه وخت نه د کانو سی شلمه پیړی د شاګرد باید واسي پزن تشویقوي په دغه په کارو باندې کار وکانو هغه ته مثالونه ورکوي چې پزن کته چې درس وای تعلیم وای تاسو په افغانستان کې پاینده کې را غټ خلک یاس کانو تاسو به په افغانستان وزیران یا رئیس جمهور به په ځان خود اکثر به خلکو ته غټ خیر رسی کبه لبل نکاب آیت به کانو ځوان به مصاحبه په دغه دغه باندې خلک تشبیه کوي
د ژوند د رنگونو لدې برخې سره وسنې خبری مجله پېت ورسېده دویم نیم ساعته سهارنی خبری مجله چې تر اتو بجو دوام کوي ل سید سمی عباس نووري چې ل تازه راپورونو سره استودیو تراغی